لاس بجیشوی احمد شی بریم دا سجی رڈو دا دی ساک پخ پراوانه که ستاسو کور با هر کلی مکوام. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. خو لومړی خبرونه. د بریتانیا صدراعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریت ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تېره شپه له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ټیلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د بریتانیا صدراعظم د افغانستان د سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کوویټ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامی وزارت مرستیال بیان محمد اشرف حق شناس تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شوه او تر پرود غرمی پورې کله درېدلې کرول کله ورېدلې. د زابل امنی قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر یوې ماشومې په جنسي تیري تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنی قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یا ادعا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کسب د الزامیت وکړي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گزارش او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیه قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ورځ دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انجلی جنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټر وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبه د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل له سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیبې بمبارۍ په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه پر ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې زنداني کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. 95 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. دی په 2013 کال کې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تر ننوتلو وروسته تری تم شو او باور دا دی چې هملته وژل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایډن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتي او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي پرول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته مخه کړو د ورځې مهم تاوده مسایل راخلو. روسیه وایي په افغانستان کې د داعش د نفوس او له دې هېواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. د راپورونو له مخې له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق ځینې لارې په منځنۍ آسیا او روسیې تیریشي او هم د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا د وسلوالو حضور راپور ورکړل شوی دی چې دا هیوادونه او روسیه ترې تهدید ته چې د روسیې او د هیوادونو ته یو ډول تهدید متوجه دی. د راپورونو له مخې صفی الله ستنکزی راپور لري.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستانه ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي، څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې ترهګرې ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ نوي فیصد تاریاک تولیدوي. موږ لیوالی چې له افغان چارواکو سره د دې ګواښ په له منځه وړلو کې همکاري وکړو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونو لا له وړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکي فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې UNODC د راپورونو په اساس روسیه ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلې د کال له 2 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوی.
افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو ترهګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل.
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله هغه مشترکه اندیشنې او مشترکه نگرانی وکړه. کچیر طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سولیز موافقتنامه په حق ته تر سره کی دغه اندیشنې کولای سو ډیر ژر د ملک سلری کو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربیره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغانه خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زړه نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي. په ازادي رادیو ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستل شئ چې د ازادي رادیو له لارې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې په ازادي رادیو کې خپرې شي هلته بیا اورېدلی شئ. که چېرته تاسو دا مرکې نه وي اورېدلي او یا دا راپورونه مو نه وي اورېدلي د راپور متن لوستلی شئ او د مرکې غږ اورېدلی شئ. همداراز د ازادي رادیو د 19 پروګرامونو لینکونه هلته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته چې تاسو کولی شئ چې هغه پروګرامونه واورئ. نور جالب مطالب هم شته. ویډیوي راپورونه هم د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو کتلی شئ. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړوو چې څه پکې خپره شوي دي.
ویسا ورسپانې د جرمني ورسته پریکړې ته په اشاره لیکلي جرمني چې په افغانستان کې تر امریکا ورسته د شمیر په بنسټ زیات اسکر لري پریکړه کړي چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورسپانې په وینا د جرمني د غیلان داسې محل کېږي چې د دوهې تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کېږي. ورسپانې پوښتنه کړي چې که د می میاشتې تر پیل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی ترسره نشي د سولې روان بهیر به کوم لوری خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه یې ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کېږي نو دا به د دوهې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځیانو حضور به د یو نوي نوم او نوي ماموریت په بڼه اړول کیږي او بلاخره دا چې د افغانستان مسله به د دوهې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوي فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې ترسول کیږي. هشت سوبرسپانې لیکلي ناټو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوخت دي. خو د لیکوال په اند د افغانستان کړکېچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دو لسیزو له سره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د کاپ یهود نهمې نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او مېړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډلیو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورځپاڼې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه